رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم ډیر قدر من اوریدونکو د دې بیا هم د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنې خبرونه پیل شوې. زه ګالیا رانا نورستانه یم. په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
افغانی وایي د طالبانو 115 بندیان خوشی کوي. د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس ویلي دی چې په دې جرګې کې طالبانو هم برخه اخیستې وه، او روسیې تایید کړله چې د بهرنیو چارو وزیر بلونی د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سره ګوري.
د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو. جمهور رئیس غنی د سولې مشورتي جرګې په غوښتنه د ښه نیت په توګه د افغان حکومت له زندانونو څخه د 115 بندیانو د خوشي کېدو اعلان کړی.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د دوستانه حرکت په توګه وړم 115 تنه طالبان چې له کلونو راهیسي بندیان دي خوشي او له زندانه خلاص.
او د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس مشره نانسی پلوسی وی لوی څارنوال ویلیام بار کانګرس ته درواغ ویلي.
هغه کانګرس ته درواغ وویل. کبر هر چا دا کار کړی وای دا به جنایت کړل کېده.
دا رپورټونه وروسته وړاندې کیږي. خوست د دې مهال خبرونه شافیه سردار او عاشق الله رحیم زوی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان لنډ خبرونه اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د سولې د مشورتي لوی جرګې پریکړه لیک به د دولت د لارې نقش او عمل پروګرام وي. ښاغلی غنی د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې قطعنامه د سولې طرحه وبلله او وایي چې د یوې طرحې په توګه به ترې کار اخیستل کیږي. جمهور رئیس همدارنګه وویل د طالبانو 115 بندیان خوشي کوي، او د طالبانو نه هم وغوښتل چې دغه بندیان دې په افغانستان کې ترلاسه کړي او په نورو بندیانو به هم ورسره وغږیږي. جمهور رئیس غنی د اوربان سره هم موافقه وکړله.
زه حاضر یم چې ستاسو برحق او مشروع غوښتنه چې اوربان دی عملي کړم. زه د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو په صفوفو کې دا جرأت او قوت وینم چې په اوربان کې نظم او دسپلین عملي کړي. خو اوربان به یو طرفه نه وي. که طالبان په واضح توګه اوربان ته حاضر وي، موږ کولای شو د هغه په تخنیکي جزئیاتو کار وکړو.
د سولې په مشورتي لوی جرګې کې تقریبا 2300 کسانو ګډون کړی و چې په 50 کمیټو کې تر 15 ورځې بحثونه وروسته یې د سولې په اړه خپل وړاندیزونه، مشورې او غوښتنې په درو اجتماعاتو کې نن د جمعې په ورځ د افغانستان حکومت سره شریکې کړلې.
په همدې حال کې د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس وایي چې د طالبانو یو شمېر کسانو په دې جرګه کې ګډون کړی و. محمد عمر داودزی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې طالبانو پورې اړوند ځینو غړو جرګه کې حضور درلود.
دا ما تاسو سره وعده کړی چې طالبانو حضور په حق لږ به تاسو ته اخر وخت کې وایم، نو دلته شو لاوی نمایندګان و دا چې په کڅه شکل وو، د کوم ځای نه وو، په کوم سطح وو، هغه بایدي قدمونه ته پرېږدو چې بایدي قدمونه عملي راوځي. نو دلته د هغوی نمایندګان وو. نه وایم چې د هغوی د شورا په اجازه او د هغوی د شورا په رسمي نمایندګۍ راغلي وو، اما و د صفوفو خلکو یې وو.
ښاغلی داودزی دا خبرې په داسې وخت کې کوي چې طالبانو په یوه اعلامیه کې لوی جرګه نمایشي وبلله او ویلي دي چې د حکومت په خوښه خلکو پکې ګډون کړی و.
د زابل ولایت د شینکی ولسوالۍ امنیت قمندان او د ملي امنیت مدیر د وسلوالو په برید کې وژل شوی دي. د ولایت امنیت قمندان سمنوال میراج الدین سادات امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دغه کسان د مرکز په 3 کیلومتره کې په امنیتي پوسټو د طالبانو د برید په محل وژل شوی دي.
ملګرو ملتونو په ایران کې د کم عمره کسانو په اعدامولو سخت انتقاد کړی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر د جمعې په ورځ د مې په دریمه په ایران کې د دوو اولس کلونو هلکانو په اعدام کېدو سخت انتقاد کړی. دغه دوه اولس کلن هلکان مهدي سرابی فار او امین صداقت نومیدي چې د اپریل په 15مه د جنسي تیری او غلا په تور اعدام شول. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي دي چې د دغو کسانو محاکمه د یوې عادلانه محاکمې د بنیادي اساساتو له اصولو سره پتازات کې و. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان عالي کمشنری میشل بشلت له ایران وغوښتل چې د کم عمره کسانو اعدامول بس کړي.
په پاکستان کې سترې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف په زمانه د خوشي کېدو د وخت تمدید کېدو غوښتنه رد کړله. نواز شریف ویلي غواړي بهر ته د علاج لپاره لاړ شي. د ښاغلي شریف په ضمانت خوشي کېدو موده ډېر زر ختمېږي چې هغه ته د علاج لپاره ورکړ شوی وه. نواز شریف دا تیرې څو اونۍ په لاهور کې په خپل کور کې تیرې کړي دي او تمه کېږي چې بله سه شنبې به زندان ته ستون شي. نواز شریف درې ځله د پاکستان صدر اعظم کړي ده او د زړه ناروغي لري.
روسیه تایید کړه چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په بل میاشت د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره وګوري. د خبر تفصیل د زامن مومن څخه واوري.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریافکوف نن د جمعې په ورځ د تاس خبري اژانس ته ویلي دي چې د ملاقات په حق له موافقه شوې ده. ښاغلی ریافکوف ویلي دي چې دواړه مشران به بله اونۍ په فنلند کې سره وګوري. د امریکا او روسیې دا جګپوړي ډیپلوماتان په داسې وخت کې ګوري چې د وینزولا په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ جنجالونه زیات شوي. توقع کېږي چې د خبرو مهمه موضوع به په وینزولا کې روان وضعیت وي. امریکا وایي په وینزولا کې د بلې دورې دپاره د جمهور رئیس نیکولاس مادورو ټاکل کېدل مشروعیت نه لري او د هغه سیاسي مخالف هوان ګوایدو موقتی جمهور رئیس پیژندل. خو روسیه بیا د برحال جمهور رئیس نیکولاس مادورو سره ولاړه ده. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوریا. په ترکیه کې چارواکوی و مهاجر چې دوی میرمنې او پنځه یې ماشومان دي د ترکیه په ساحل کې ډوب شوي او مړه شوي دي. د ترکیه ساحلي ګارد ویلي دي چې دغه مهاجرو کښتۍ په سمندر کې ډوبه شوې وه. ساحلي ګارد ویلي دي د ژغورونکو ډلو پنځه مهاجر ژوندي ژغورلي دي. په ډوبې شوې کښتۍ کې ټول اولس مهاجر سپارول. ژغورونکي اوس لګیا دي د پنځو نورو مهاجرو پسې ګرځي چې د مرګ او ژوند هیڅ درک یې نه دی معلوم.
د امریکا د هوایی ځواکونو جنرال ټاد ډی ویلټرز د ناتو نوی عمومي قومندان وټاکل سو. جنرال ټاد په افغانستان کې هم ماموریت کړی. د خبر تفصیل د ګالیا رڼا نورسانی څخه واوري.
جنرال ټاد چې د امریکا په هوایی ځواکونو کې پخوانی پیلوټ دی په افغانستان او عراق کې نظامی ماموریتونه کړی دي. هغه نن د جمعې په ورځ په اروپا کې د متحده قومندانۍ عمومي قومندان وټاکل شو. د جنرال ټاد نه وړاندې د امریکا د پاول جنرال کورتس ام سکپروټي د دې قومندانۍ قومندانو. جنرال ټاد په اروپا کې د امریکایي ځواکونو قومندان هم وي. اروپا کې د ناتو د عالی قومندانۍ قومندان تل امریکایي نظامی افسر وي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولنبرګ وویل چې په اروپا کې د ناتو د قومندانۍ مشري په نړۍ کې تر ټولو مهم او ستونزمن نظامی مقام دی. او جنرال ولټرز به د سری جګړې را په دیخوا په ختیځ اروپا کې د ناتو ځواکونو د بیا ځای پر ځای کېدو د ټولو قوي دفاعي چارې وسري.
او رسته خبر دا چې ملګری ملتونه وایي په شمالي کوریا کې تقریبا 10 میلیونه خلک د خوراکي موادو د سخت کمښت سره مخ دي. د خوراک نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی ویلي دي چې سږ کال په شمالي کوریا کې حاصلات بیخي کم شوي دي. ملګرو ملتونه ویلي دي چې شمالي کوریا کې تیر کال وچکالي وه او د کیمیاوي سرو صادرات هم ډیر ورته محدود ول او همدا وجه ده چې هلته بزګرانو ښه حاصلات نه درلودل. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم د خبرونه لمړی رپورت. جمهور رئیس غنی د سولي مشورتي جرګې په غوښتنه د ښه نیت په توګه د افغان حکومت له زندانونو څخه د 115 اویا بندیانو د خوشي کېدو اعلان کړی. طالبانو په یوه اعلامیه کې د سولي مشورتي جرګې غوښتنو ته منفي ځواب ورکړی دی. په مکړې په دې حکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري دی رپورت ده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی چې د سولې مشورتي لوی جرګې د اساسو سپارښتنو ته نه یوازې ځان پابند ګڼي، بلکې د افغان حکومت پالیسي په هم د دغه سپارښتنو په رڼا کې جوړ شي. جمهور رئیس غنی چې د دغې جرګې وروستۍ غونډې ته نن د جمعې په ورځ وینا کوله، سولې ته د وسلوال طالبانو د هڅولو او د افغان حکومت د ښه نیت د څرګندونو لپاره د 115 طالب بندیانو د خوشي کېدو اعلان هم وکړ.
زه نن جرګې ته په درناوي، د روژې مبارکې میاشتې ته په درناوي، د اوسني نیت او د افغانستان د اسلامي جمهوري ولادت د دوستانه حرکت په توګه واړم. 115 تنه طالبان چله کلونو را هیڅ بندیان دی خوش او زندان افتاد. له طالبان واړم پلاستازی کابل یا د افغانستان کوم بل خارته راولیږي، او دا 115 تنه طالبان په خاص افغانی مراسمو کې زموږ له خوا دی او اسلامي او انساني چلند او ډالۍ په توګه ورسپار. همدارنګ زه طالبان ته وایم چې د بندیانو کمیسون لره راسه اید بندیانو کمیسون کابل تر اوله چه پا نور بندیانو بندی اوگه.
جمهور رئیس غنی دوربند ټینګېدو په اړه ویل چې دی اوربند ته چمتو دی خو چې طالبان یې ومني.
زه حاضر یم چې ستاسو برحق او مشروع غوښتنه چې اوربند عملی کړم. زه د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو په صفوفو کې دا جرأت او قوت وینم چې په اوربند کې نظم او دیسپلین عملی کړي. خو اوربند به یو طرفه نه وي. که طالبان په واضح توګه اوربند ته حاضر وي، موږ کولای شو د هغه په تخنیکي جزئیاتو کار وکړو.
همداشان جمهور رئیس غنی د سولې خبرو لپاره د 50 کسیز مرکچي پلاوي د ټاکلو سپارښتنه هم ومنله. ویل چې دی به د دغه سپارښتنو په رڼا کې یو ټیم وټاکي، نه دا چې یو لښکر. جمهور رئیس غنی د سولې د مشورتي جرګې په دننه کې د دغې جرګې د اساسو ترمنځ د سولې په مسله په بحثونو کې د هغوی خپلواکۍ ته په پاملرنې دا بحثونه د سپین چک سره مقایسه کړل، او د طالبانو څخه یې پوښتنه وکړه چې آیا کوم وخت یې د چا سره مشوره کړې او که نه.
طالبانو ته وایم، تاسې کله له خلکو پوښتنه کړې ده چې دوی څه غواړي؟ و طالبان راسی در نیم زر افغانان ټول کې ورنه پښتنه وکړي چې څه غواړي. ما خو سپین چک ورکه مولای صاحب عبادت الله حاضر یو لسته سپین چک ورکه.
جمهور رئیس غنی له طالبان او وختل چې د افغانستان په دننه کې دي د حکومت سره سولې خبرو ته کینی.
کابل ترازه، قندار ترازه، هرات ترازه، بامیان ترازه، ننګرهار ترازه، فاریاب ترازه، بدخشان ترازه، بلخ ترازه، هر برخی که چیزی راسی.
جمهور رئیس غنی په خپل سرګردونه کې د پښتنو د وتلي فیلسوف شاعر خان عبدالغنی خان یو شعر هم ولوست.
ای زما وطن دلالونو خزانه زما، ستا عزت نیوی زبنوم او عزت سکرم. ته چه خوار و زاری زبا خوب او راحت سکرم. زار شما قربان شما ستا ده غرونو ده زندونو نه، ستا هر داری که دی ده تورو نخانه زما. یا با دیز سیال کما وطن ده جهان، یا با پستا پخو که توری خوری کم.
جمهور رئیس غنی په خپل دغه وینا کې ویل چې اوس یې ته انتظار باسي چې طالبانو ځواب بسوي. خود جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وینا څو ساعته وروسته طالبانو په یو اعلامیه کې چې د دغې ډلې د وین زبی الله مجاهد لخوا رسنۍ ته استول شوي د سولې مشورتي لوی جرګې او د جمهور رئیس غنی وړاندیزونو ته منفي ځواب ورکړی دی. طالبانو په دغه اعلامیه کې دا هم ویلي چې دغې ډلې د مقابل لوري په سلګونو بندیان پرېښي، تداوی د دوی کړي او د لارې کرایه هم ورکړي. طالبانو په دغه اعلامیه کې پرته له دې چې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د مخالفت یادونه وکړي، ویلي چې د سولې جوړه شوې مشورتي لویه جرګه د افغان حکومت د نیمې برخې لخوا جوړه شوې وه. طالبانو ویلي چې پیلن دغه ډله له امریکایي چارواکو سره د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په برخه کې په خبرو بوخته ده، او امریکایي لوري سره په خبرو کې نتیجې ته له رسیدلو وروسته دا ډله په پام کې لري چې له داخلي اړخونو سره د کورنیو ستونزو د هواري لپاره خبرې او تفاهم وکړي. طالبانو ویلي چې په اوس وخت کې د افغان حکومت سره خبرې بې ګټې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15. بیا هم د سولې مشورتي لویه جرګې په حکله رپورت لرو. د سولې مشورتي لویه جرګه پای ته ورسېدله. د دغې جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس وی په جرګه کې له نورو سربیره د طالبانو یو شمېر استازو هم برخه اخیستې وه، خو طالبانو له وړاندې د جرګې جوړېدل غندلي وو. نور حال بیا هم د اکرام شینواري په دې رپورت کې.
د سولې د مشورتي لوی جرګې 2300 غړو د 15 ورځو باسونو او مشورو په پای کې نن د جمعې په ورځ افغان حکومت ته د وسلواله طالبان سره د سولې د خبرو لپاره د دریش وړاندیزونو د سپارلو وروسته خپل کار په رسمي ډول پای ته ورسوه. په دغه سپارښتنو کې چې جرګې د غړو لخوا طالبان سره د سولې د خبرو پر مهال د حکومت لخوا په پام کې د نیولو لپاره ترتیب شوي، د دوړ اخیز اوربن ټینګېدل، د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام ساتل هم شامل دي. د سولې د مشورتي لوی جرګې یو غړي رفیع الله حیدري د جرګې د سپارښتنو د اعلانولو پر مهال ویل چې باید د سولې په خبرو کې د افغانستان د اساسي قانون د ارزښتونو ساتنه هم وشي.
هو، د اړتیا په صورت کې د دغه اساسي قانون د یو شمېر مواردو تعدیل د سولې له حکملیک څخه وروسته د هغې اصولي او منل شوي مکانیزم له لارې ممکن دی چې په همدغه اساسي قانون کې وړاندوینه شوې ده.
همداشان په دغه سپارښتنو کې د ښځو او سړو مساوي حقوق، د کار، تعلیم، سیاسي مشارکت، د بیان ازادۍ حق، ماشومانو قومي او مذهبي لږکیو حقونه هم شامل دي. د سولې په خبرو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه ملاتړ، له قطر څخه افغانستان ته د طالبانو سیاسي دفتر لیک، د نړیوال ټولنې په همغږۍ له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش برابرول، د سولې په برخه کې وسلوالو طالبان سره د یو ادرس څخه خبرې کول، د سولې له خبرو وړاندې د مخکې شرطونو څخه ډډه کول، د بندیانو سره ښه چلند او د هغوی تبادلې لپاره د امکاناتو برابرول، د سولې په برخه کې اجماع، او په دې برخه کې د افغان حکومت مخکښ رول، ګاونډیانو سره د ښه ګاونډیتوب په روحیه چلند، او د ګاونډیانو د مداخلې دوام په صورت کې ملګرو ملتونو ته د هغوی څخه شکایت کول، طالبان سره د مخامخ خبرو لپاره د یوې هر اړخیزې کړنلارې ترتیب او پلي کېدل، د سولې شورا په تشکیلاتو کې اصلاحات، طالبان سره د خبرو لپاره د ښځو، ځوانانو او د ټولنې ټولو قشرونو په استازیتوب تر 50 پورې د سولې د مرکزي پلاوي ټاکل، د افغان حکومت لخوا طالبانو مشروع غوښتنې منل، او د جرګې د یو 50 کمیټو بحثونه د یو کتاب په بڼه خپرول هم شامل دي. د سولې مشورتي لوی جرګې د تېرې دوشنبې په ورځ په کابل کې په کار پیل کړی و، چې نن د جمعې په ورځ غرمه مهال د دغه پریکړه لیک په خپرېدو یې کار پای ته ورسېد. د سولې مشورتي جرګې د غونډو په ورځو کې د دغې جرګې شاوخوا ته سیمو کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي، چې له امله یې د ښار له یوې برخې بلې برخې ته د تګ راتګ پر مهال خلک د ډېرو ستونزو سره مخ وو. د سولې مشورتي لوی جرګې رئیس عبدالرب رسول صاحب د دغو ستونزو له امله چې کابل ښاریان ورسره مخ وو، له هغوی څخه بخښنه وغوښته. ښاغلي صاحب وویل چې د جرګې د غونډو پر مهال د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو لخوا د دغې جرګې په وړاندې د جرګې د تخریبولو ډېرې هڅې وشوې.
ډېر تهدیدونه متوجه وو. 1.5 کیلومتره او 40 کیلومتره د کابل کې کمربند کې، 50 کیلومتره کې ډېر تحرکات موجود وو چې دا جرګه مختله کی. پرون د پغمان آخر سردره کې کټخیل او کلی ورته وایي د غرو له شا راوښتي وو، غوښتلې چې دا جرګه راکټ ولی هم دغه زړور امنیتی ځواکونه و. موږ ته لا د تشویش او نگرانی نه ور رسیدلې چې دوی چاره کړی وه او تهدید خونسا کړی وه.
د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرسیال جنرال خوشحال سعادت هم خبریالانو ته د جمعې په ورځ وویل چې افغان ځواکونو د جرګې په ورځو شپو کې د مخالفانو د ګواښونو شرډولو لپاره 2 عملیات ترسره کړي، او 2 مشکوک کسان یې د تخریبي اقداماتو په تور نیولي دي. د سولې په مشورتي لویه جرګه کې 3200 استازو د 3 ولایتونو څخه برخه اخیستې وه. جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس عمر داوزیاوی د افغانستان د 3 ولایتونو په ایران، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادو کې د مشتو افغانانو د استازو سربېره یو شمېر طالب او سوالو هم په دې جرګه کې برخه اخیستې وه.
دا ما تاسو سره وعده کړې چې طالبانو حضور په حق له به تاسو ته اخر وخت کې وایم، نو دلته شو وی نمایندګان وو دا چې په کڅه شکل وو، د کوم ځای نه وو، په کوم سطح وو، هغه باید قدمونه ته پرېږدو چې باید قدمونه عملي راوزی. نو درته د هغوی نمایندګانو نه وایمه چې د هغوی د شورا په اجازه او د هغوی د شورا په رسمي نمایندګۍ راغلي وو، اما و د صفوفو خلکو یې وو.
قسم چې طالبانو لا د عمر داودي دغو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو طالبانو د جرګې د جوړېدو وړاندې په یو اعلامیه کې د دغې جرګې سره مخالفت ښودلی و. طالبانو ویلي وو چې افغان حکومت دا جرګه د سولې د هڅو د مخنیوي لپاره جوړوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس هم د امریکا څخه رپورت لرو. د امریکا د کانګرس دیموکراتان لوی څارنوال ویلیام بار ته د مجلس د تحقیر کولو له امله خبرداری ورکوي، وروسته له هغه چې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د پنجشنبې په ورځ د امریکا د استازو د مجلس غونډې ته حاضر نه شو، د جمهور رئیس ترامپ او دیموکراتانو ترمنځ جنجالونه زیات شوي دي. پامکړي په دې هکله د رپورت ته.
وروسته ناندری د واک د توازن پر سر د امریکا د قضایا او اجرایه قوې جنجال خي. د چهارشنبه په ورځ لوی جنجالي استمایه غونډه ورسته د پنځشنبه غونډه لغوه شوه. د امریکا د قانون د پلي کېدو د عالي مرجع د مشر ویلیام بار په اړه د دیموکراتانو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د امریکا د کانګرس مشر نانسی پلوسی وایي
هغه کانګرس ته درواغ وویل. خبر هر چا دا کار کړی وای دا به جنایت کړل کېده. هیڅ څوک تر قانون اوچت نه دی، نه د امریکا جمهور رئیس او نه هم لوی څارندوال.
دیموکراتان وایي د دې کار تاوان دا دی چې کانګرس به ونه شي کړای د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ واک مهار کړي. د کانګرس د استازو د مجلس د قضایي کمیټې مشر جرالد نیدلر وایي
جمهور رئیس ټرمپ په شدید علاقې سره غواړي د مختلفو موضوعاتو ان د ډیرو بې پروا پریکړو په اړه د کانګرس د سیړونو چې د حکومت مساوي همکار بنسټ دی مخه ونیسي. هغه هڅه کوي د کانګرس اغیز کم کړي.
د امریکا د 2014 کال په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي تحقیقاتي کمیسون د بشپړ او نه لاسخوړل راپور د ترلاسه کېدو په اړه پر سپینی مانی د کانګرس د څار لپاره د دیموکراتانو ورستۍ هڅه ده. دوی همدارنګه د جمهور رئیس د کورنیو مالی حسابونو او د هغه د بهرنیو تجارتي قراردادونو په اړه معلومات غواړي. جمهوری غوښتونکي دا ډول اقدامات خند بولي. د امریکا د استازو د مجلس جمهوری غوښتونکي غړی د کولنز وایي
دوی به د احضار په کولو لاس په کار نشي، دا یې علت ده.
خو دیموکراتان وایي دوی د خپلو حدودو په اندازه کار کوي. د کانګرس د استازو د مجلس دیموکرات غړي شیلا جاکسن په دې اړه وایي
دیموکراتان جمهور رئیس نه پنه شکوي. هغه جمهور رئیس دی، هغه خپل صلاحیتونه لري او موږ هم د حکومت مساوي برخه یو. موږ باید یو ځای کار او همکاري وکړو.
د امریکا د قضایي کمیټې مشر نیدلر وایي بار یوازې څو ورځې نور وخت لري چې د کمیټې غوښتنې ته ځواب ووایي. که هغه دا کار ونه کړي لوی څارنوال به د تحقیر په قضیه کې له بې سارو اقداماتو سره مخ شي. سمیع الله جلازی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخمنې خبرونه اوري. د جرمني لومړی وزیر او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په دې اونۍ کې افریقا ته بیلابیل سفرونه کوي. د اروپایي هیوادونو لوړپوړو مشرانو د امنیت، کډوالۍ او تجارت په شان مسایلو کې د مشترکې همکارۍ د زیاتېدو په هدف په دې وروستیو کې خپل ملاقاتونه ډیر کړي دي. په داسې حال کې چې بریتانیا د اروپایي اتحادیې څخه د وتلو هڅه کوي، دا هیواد له دې ټولنې پرته په نویو فرصتونو هم فکر کوي. بلخوا د چین او امریکا د افریقا یو شمېر هیوادونه کې خپل پانګونی زیاتوي. د اروپایي هیوادونو د لوړپوړو چارواکو د سفرونو په لړ کې د آلمان صدر اعظم انګلا مرکل د چهارشنبه په ورځ برکینا فاسو ته ورسیده. د جرمني د زرو څخه زیات سرتیري د ملګرو ملتونو په سوله ساتونکو او د اروپایي اتحادیې د روزنې د ماموریت په اساس د اسلام پاله ترهګرۍ د ماتولو لپاره په لویدیځ افریقا کې ځای پر ځای شوي دي. د آلمان صدر اعظم انګلا مرکل افریقا ته د خپل سفر پر مهال وویل
موږ د اروپا له خوا په خپلو ژبنو کې باید چټک شو.
له دغې سیمې نه د امریکا لیدنه د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر سره یو ځای شوې ده. بریتانیا د نوي ډیپلوماتیک فشار په زیاتېدو سره په نایجر او چاد کې نوي سفارتونه پرانیزي او د انګریزي ژبې د تدریس لپاره 15.2 میلیونه ډالر پانګونه کوي. د سیمې ډېری هغه برخې چې د پاریس سره ارتباط لري په فرانسوي ژبه خبرې کوي. نو آیا انګلستان په دې کار سره په سیمه کې د مداخله هڅه کوي؟ پاول ملي د نړیوالو چارو د شاهین انسټیټیوټ غړی په دې حقله داسې وایي.
زه فکر کوم چې دا د فرانسې سره د سیالي کولو هڅه نه ده. ټول اروپایي هیوادونه په دې پوهیږي چې دوی د سیمې د هغو هیوادونو سره چې د اقتصادي او د وګړو د شرایطو لاړ خټ چټک پرمختګ کوي د اړیکو د ټینګولو هڅه کوي او دا د مهاجرت په څیر په یو شمېر مسایلو پوره تاثیر لري.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د مارچ په میاشت کې د افریقا لویدیځ په لوته سیمه چې د بریتانیا سره نږدې تاریخي اړیکې لري د خپل سفر په لړ کې د کینیا سره د 2.2 میلیارد ډالر په ارزښت قراردادونه لاسلیک کړل. لندن غواړي چې د اروپایي اتحادیې څخه د وتلو وروسته د مالی خدماتو مهارتونه صادر کړي او هڅه کوي چې په نړیوال اقتصاد کې نوی رول غوره کړي. پاول ملي د نړیوالو چارو د شاهین انسټیټیوټ غړی بیا وایي
دا مهارتونه په واقعیت کې هغه څه دي چې اروپایي هیوادونه تر سره کوي.
چین د افریقا تر ټولو لوی سوداګری شریک او بنسټیزو پروژو کې پانګه اچونه کوي، خو د هر څه امکان شته. پاول ملي د نړیوالو چارو د شاهین انسټیټیوټ غړی وایي
ډیر وخت چین داسې لویو بنسټیزو پروګرامونو کې پانګه اچونه کوي چې نور شریکان یې د پانګې اچونې په برخه کې احتیاط کوي.
د متحده ایالاتونو شرکتونه په افریقا کې د مستقیمې پانګه اچونې تر ټولو لوی سرچینه ده. د امریکا حکومت د دې سیمې لپاره لوی مرستندویه هیواد دی. د سپینې ماڼۍ لوړ پوړي سلاکار ایوانکا ترامپ تیره میاشت د پروژې د یوې برخې په توګه د 2015 کال پورې پر پرمختلونکو هیوادونو کې 500 میلیونو میرمنو څخه د ملاتړ په موخه د ایتوپیا څخه یې لیدنه وکړه. ایوانکا ترامپ پر خوځ باندې د پانګه اچونې په هکله وویل: موږ باور لرو چې په خوځ باندې پانګونه سمه پرمختیایي پالیسي ده او دا د سوداګرۍ په هکله هوښیارتیا ده. دا زموږ د امنیتي ګټو پورې ارتباط لري، ځکه ښځې هغه وخت قدرت بندي کیدی شي چې سوله او ثبات پیاوړی وي. کارپوهان وایي د سیمې په کچه سیالۍ اقتصادي او ډیپلوماتیک قدرت پیدا کوي چې دا بیا د غونډو سبب کیږي. ګالیا رڼا نرسانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د خبرونه ورستای ریپورت هم د ټکنالوژي د نړۍ څخه اخلو. د مجازي واقعیت د ټکنالوژي یو شرکت کتونکو ته د دې زمينه مسايده کړې چې د بي آر یا د مجازي عینکو په سترګو کولو سره له هغه فلم سره چې دوی ویني تعامل وکړي او واقعا داس احساس وکړي چې د فلم په صحنه کې دي. پام کړئ په دې حقله د ریپورت ته.
کله چې کتونکي له دغو دروازو تیر شي، دوی واقعي دنیا شاته پرېږدي او یوې بلې خیالي نړۍ ته په سفر ځي.
موږ ډریمسکیپ ته د داسې یو سیاحتي شرکت په توګه ګورو چې تاسو داسې ځایونو ته په چکر بیئ چې وخت، فضا او بعد پکې مطرح نه دی.
تصور وکړئ چې تاسو داسې یو روبن ته ځئ چې خیالي فضايي ژوي پکې موجود وي، د خزانه په لټون پسې ځئ او یا هم لوبولاندې سفر کوئ.
د یوې شیبې لپاره مې فکر کاوه چې زه په ځمکه کې نه بلکې له بهر لاندې یم.
د ډریمسکیپ شرکت دغه ډول مجازي سفرونه د هالیوډ د داستانونو او د حیواناتو د مجازي پارکونو د مهارت په یو ځای کولو سره ترتیبوي او دغه محتویات ته د مجازي واقعیت د ټکنالوژي پر مټ ژوندۍ بڼه ورکوي.
موږ د خپلې ټکنالوژي پر مټ کولای شو ستاسو ټول بدن او حرکات تعقیب کړو او د یو مجازي کاراکټر یا اویتار په شکل مو په مجازي نړۍ کې ور داخل کړو.
زه فکر کوم دا ډول فلمونه به د سینما او تفریح راتلونکي، ځکه تاسو په بشپړه توګه خپل ځان په تجربه کې شامل احساسوئ او دا هیروئ چې په یوې خونه کې ناست یاست.
د مجازي سفر لپاره څه مخکې سفر کوونکي باید څلور سنسرونه دوه په لاسونو او دوه په پښو پورې وتړي، شاته یو باکس وتړي او عینکې په سترګو کړي.
موږ د فزیکی او مجازي نړۍ فاصله حد له منځه وړو او تاسو کولای شئ په خیالي نړۍ کې دومره ځان واقعي احساس کړئ چې په یو څراغ سره ځان ته لاره پیدا کړئ.
په شاپره تړونکو دونکو باکسې کې کمپیوټر او په خونه کې موجود سنسرونه د باګ دړو او د ځمکې د خوریدو په شان خاص افیکټونه رامنځته کوي. په یو وخت کې شپږ کسان د لسته قول لپاره په دغه تجربه کې برخه اخیستلی شي. دغه شرکت همدا اوس سفر کوونکو ته د نیو مجازي نړیو په جوړولو کار کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د سولې د مشورې لوی جرګې پریکړه لیک به د دولت د لارې نقشه او عمل پروګرام دی. په همدې حال کې محمد عمر داوودزی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې طالبانو پورې اړوند ځینو غړو جرګه کې حضور درلود. د زابل ولایت د شرکای ولسوالۍ امنیت قمندان او د ملي امنیت مدیر د وسلوالو په برید کې وژل شوي دي. ملګرو ملتونو په ایران کې د کم عمره کسانو په اعدامولو سخت انتقاد کړی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر د جمعې په ورځ په ایران کې د دوا اولس کلونو هلکانو په اعدام کېدو سخت انتقاد کړی. په پاکستان کې سترې محکمې د بخاري صدر اعظم نواز شریف په زمانه کې د خوشي کېدو د وخت تمدید کېدو غوښتنه رد کړله. نواز شریف ویلي غواړي بهر ته د علاج لپاره ولاړ شي. روسیه تایید کړل چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف به بل میاشت د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو سره وګوري. د امریکا د هوایي ځواکونو جنرال تاد دی ویلټرز د ناټو نوی عمومي قمندان وټاکل شو. تیر قدمان لیدونکو په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ماښامنۍ خپرونې پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک الله سپارم. ښه چلند.